دارد. اکنون عشت صبح و وقت کابل است و در این برنامه با صفی الله ستانکزی باشد.
مرنکم مصطفی صدیقی وقت پاونسند که در سهر ات بجیش می. در پروگرام بیا هم ده قادر جلالوف تخنیکی همکاره خپریگی ورندی آوره چی ده افغانستان ده انتخابات شکایتون کمیسون وی پر دیر جدیت سره ده ولسی جرگی ده کاندیدانو لیست چیری او که کمه سرگره و نصابت شنو خواهی ده کاندیدانو نوم لیست خواهو استل شیم. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول ترکیه و تلی ده نور مسائل حمله رو خطر ارسمخ کی خبرونه. خبرونه سرته کې دا افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسون وی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د روانو څېړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. دوو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله ځپل شوي خلکو ته تر 3 میلیونه ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له پاکستان غوښتي چې هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري تښتولي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د روانو څېړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، د انتخاباتو د خپلو کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسئلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي.
دوی
د انتخاباتو د کمیسون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست څخه وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسون پریکړې د دې سبب نه شي چې موږ ته کوم بل سرخوږی جوړ شي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او که ثابته شي چې ځینې سرغړونې شوي وي نو نوم به د کاندیدانو نوم به د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شوي خلکو ته تر 3 میلیونه ډالرو زیاته مرسته کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق د سې شمې په ورځ وویل دا مرسته یې د 2,200,000 کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایي اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړې او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تیرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه کابل وتوانید په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري تښتول دي. د راپورونو له مخې دا کسان د سې شمې په ورځ د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنوی راپور ورکړی چې د تختول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد چارواکو له ایراني پوځ سره له نږدې کار کړی څو د تختول شویو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسله والې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایراني نظامیانو د تختولو مسؤلیت منلی دی. په یو بل خبر کې چې په ایران اړه لري اوري د امریکا د مالیه وزارت ایران د نیمه پوزی ځواکونو پر مالی سرچینو نوی بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې نن ماشومان ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو ترڅنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه بندیزونه چې د سې شمې په ورځ اعلان شول پر شاوخوا 60 هغو شرکتونو او مالی ادارو لګول شوی چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه، د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو افسوس خدي چې د امریکا د دې نوې بندیزونو هدف ګرځول شوی. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سهار نیویارک میشتې ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې له میشتو افغان ماشومانو څخه په سوریه کې د بشار اسد رژیم په پلوي جګړه کې کار اخلي. او دی وی اوکرایني جټ الوتکه د لویدو په پیخه کې دوه پیلوټان وژل شوې دي. د اوکراین پوز وایي دا پیخه د سیشنبه د ورځې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواکونو سره د ګډو پوزي تمرینو په ترڅ کې شوې. تر اوسه د الوتکه د لویدو سبب معلوم نه ده او دا هم سرګند نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو، خو په اروپا کې د امریکا پوز ویلي یو نظامی په دې پیخه کې دخیل وو. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکه په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي او که کومه سرغړونه شوې وي نو ښایي د کاندیدانو نوم وایستل شي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما این تشخیص داده شوه که کسی واجد شرایط نیست، او را ما از لیست حذف میکنیم.
په کندز او پکتیا کې خلک وایي له ستونزو سره سره به په انتخاباتو کې برخه واخلي. تمه ده د ولسي جرګې انتخابات راتلونکي شنبه وشي. د پروګرام په دویمه برخه کې د نورستان واما ولسوالۍ ته ځو چېرته چې زموږ همکار روحلا نوري د یو بڼ او هلته د پخوا د شراب جوړولو د فابریکو په اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
چې پاخه شي کنه منی شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل به دلته به شراب جوړو، هغه به دلته جمول یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي، څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول د کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچېرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته درې ورځې پاتې دي، خو لا هم دا ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسی جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 4/7 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشرزت جرمونو، جنایاتو او مدني حقوقو څخه په سرغړاوي محکوم شوی نه وي او باید 25 پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 4/7 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو کمانډانان او یا غړي نشي کولای ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سی شنبه په ماخام ازادي رړیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما
که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدیدو په شرایطو پوره نه دی، موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګ وویل دا مهال نشي کولای ووایي چې د ولسي جرګې د کوم شمیر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسي جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي، ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وایاند علی رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کسان چې شرایط او مواصفات یو کاندید را ندارند و
هغه کسان چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړی او داسې خودل چې کوند په شرایطو برابر دي نو اصلا نه د فریب هڅه کړی دا او په حقیقت کې د دې قضیه مسولیت خپل کاندید ته متوجي کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره چمتووالی ولري که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري په دواړو صورتونو کې د قضیه مسولیت بیرته هم دوی ته ورګرځي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي خاغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد ووسی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوي او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانشي د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 پیته کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي تر دوه راتلونکو ورځو به څرګند شي چې همدا شمیر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او کنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به له دې لیست څخه ځینو نومونه کم کړي
د تلی د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/azadiradio
تمه ده راتلونکو شنبه پر از د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو شي په درې درشو ولایتونو کې به انتخابات کیږي د غزنی په ولایت کې انتخابات نه کیږي د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې تر بیا ځلي انتخاباتو به د غزنی وکیلان بیا هم په ولسی جرګه کې پاتې وي خو په نورو سیمو کې به د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چارې بشپړې کړي او دوی ډاډ ورکوي چې انتخابات کیږي کابل ته ورځو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دفتر ته راغلی د همداسې به ورسره خبرې کوو د کابل د وازی په اړه باندې او دا چې څه تدابیر به نیول کیږي اکرام صاحب ستړي مشی سهار مو بخیر راته ووایي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی او څه تدابیر په پام کې دي
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ باندې ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي کابل چې د افغانستان مرکز دی نن وضعیت آرام دی خاص څه نه ترسره کیږي خو ویل کیږي داسې چې سره له سبا د پنجشنبه ورځ د انتخاباتو لپاره ما د کومو ترتیب باتو یادونه چې امنیتی بنسټونه کوي دا ترتیبات په بشپړ ډول باندې نیول کیږي یو یادونه بلم شوې ده چې شاید سر له سبا په کابل ښار کې د موټر سایکل په ګرځېدو باندې بندیز ولګول شي همدارس هغه مراکز محلونه چې په خوندزیو کې دي په مسجدونو کې دي او په نورو ځایونو کې دي دغه د پاره به امنیتی تدابیر سر له سبا نه شروع کیږي او شاید سر له سم شروع وي نو د کابل ښار امنیتی وضعیت آرام ده هغه کوم چې پینټونه چې دی په هغه شکل باندې په عادي شکل باندې د خپل ورځنی کارونه مخ
په دې څو ورځو کې مل خلکو سره خبرې کړې دي څه فکر کوي دوی څه وایي د انتخاباتو په اړه باندې عام خلک
د امنیت په اړه خو اندېښنې موجود دي له تیر وروسته را پدې خو له تیر څو ورځو را پدې خو ورسته حمله چې پټاکنيزو کمپاینونو باندې وشوي تبا خلکو سره د انتخاباتو په اړه اندېښنه ډېره کړې خو دوی وایي چې د هر څه سره سره بیا هم په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل هغه سیاسي اراده تمثیلوي
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتو په اړه باندې وغه کې د وی ویل چې تدابیر به سره سبا نیول کیږي لا غیر لې په خارونو کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو باندې بندیز وي او خلکو ته هم ځینې سپارښتنې شوې دي
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غوښته انتخابات موضوع کې تمکیګو او ریچې د سیشن میپرس په پکتیا کې زینو ځوانانو ویلې دي چې د خلکو د په انتخاباتو کې د خلکو د هڅولو لپاره خپلې هڅې کوي او کوشش کوي چې خلک واڅوي څو انتخاباتو کې برخه واخلي. د پکتیا روڼ اندي دا خبر وروسته له هغه کوي چې په دورستیو کې د دولت مخالفین هم په یو بیان کې ویلي چې د پارلماني ټاکنو د ګډوډولو او خلکو په ټاکنو کې لګډونه ممانعت لپاره هڅې کوي، خو دوی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره خپلې هڅې جاري ساتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدا د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لاګواخ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په حق له اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنور اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای شي اسلام له نظره د رائے اهمیت او یغی په دې باندې پوهی ک ان شاء الله ته د علماء په دې کې په خ ډول سره کارکردګي وګړي د یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 15% خپل رائے استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او خ پارلمان ولرو.
دا چې علماء هغه خلک د سیسی خلک باور پکې نه علماء او مونږ هله کوو چې دې برخه کې ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوخي او نومان پارلمان ته ولیکي.
او د منبر لارې ځکه خلک د منبر خبره ډیر زر اوري او ډیر زر بیا عمل پی کوي. منبر لارې په ټول وګړو انتخابات ته واسوي تر څو لاړ شي د رای مرکزو ته او رای واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ولسته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولسته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کېدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنی قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپل بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل ځای ازادي راډیو پکتیا.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کندز کې امنیتي چارواکي د ولسی جرګې د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چک پوینټونه جوړ کړي دي. اجمل آریان له کندز په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د کندز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما بر مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی در خدمتشان هستند.
زه د کندز قدرمن ولس ته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیهي عملیات هم جریان لري. ښاغلی نورستانی له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښه والي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. لدې سره سم د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو میلاد رسولي او شمس الدین احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډ ورځو رای ورکوو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکوو انتخابو، ځکه دا د موږ مسلمه حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیږو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي، تر هغه موږ لاړ شو خپل خواخ کاندید ته رائے ورکو او موږ دولت نه غواړو سه د انتخاباتو امنیت سمونی سي.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکي شنبه په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او دا غرض د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپل هڅې لا ګړندۍ کړې دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو.
د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالۍ بشیر لوستیم.
اکونومیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسکونو پولیسو وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوي او سخت دریدو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی ده د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنی چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1100 وژل سوي ملکیانو کې 313 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړي کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولي خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکوونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه وو. د مقالې په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوی جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان، رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته غواګست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول له ترکیه وتلې ده. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سې شمې په مخام په داسال کې له ترکیه ریاست ولاړ چې په سعودي عربستان کې په بخښنې سره په داسال کې د سې شمې په مخام له ترکیه ریاست ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشقجي د ورکیدو قضیه په یو نړیوال بحث بدل شوې. په دې لړ کې د ترکیه د بارونی چارو وزیر ویلي د دوی لومړی توپ د خاشقجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبريال جمال خاشقجي تری تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې د غلطۍ د سعودي عربستان جنرال کنسول د دې خار پرې خودو ته مجبور کړ. د ریپورټونو له مخې محمد ال اوتیبی په داسې حال کې له استانبول څخه ریاست روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تلاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څېړونکو د سعودي عربستان د کنسولګری په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجی چې د سعودي عربستان تباو د امریکا دایمي اقامت درلود د اکتوبر په 2 منیټه هم دی ودانی تننوتې و څو ل خپل پوخانی میرمن څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسولګری تر لاسه کړی خو هیڅ کله ل دی ودانی بهر راونه ووت په عین وخت کې یو ترکی چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی ان ان ټلویزیون ته ویلي د اکتوبر په 2 منیټه جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کنسولګری کې وشل شوی ورسته یې مړې ټوټې ټوټې شوی دی ریاض دا ټول تور نرد کړی بلخوا د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سی شنبه پورس خبري اعلان وتول د نړۍ خلک په خوښینه منتظر دي چې پوشي جمال خاشقجی ته څور پیښ شول
سعودي عربستان باش کنسولوسونده خای بولن
مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجی د برخلیک په اړه پوښو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسولګری کې ورک شو ټول نړۍ په خوښینه مختګوري هلته یو انسان دا مهمه ده چې هغه یو خبري یالو خو ټول مهمه ده چې هغه یو انسان او موږ باید دا مسله حل دا ترکیه د بهرنوی چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجی د وژنې د مسولیت د منلو د احتمال په اړه وویل تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجی د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولې دا ریپورټونه لمخې پامپیو د سې شنبه په ورځ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلی خو د دې لیدنو کتنو په اړه او په کې د خاشقجی د ورکېدو د قضیه په اړه په شو بحثونو ډیر جزئیات نه دی خبر شوی تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیه ته هم سفر وکړي دا جمال خاشقجی کورنۍ بیا د سې شنبه په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبريال د قضیه په اړه څېړنې وکړي له دې سره په یو وخت ملګر ملتونو د بشري حقوقو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استنبول کې د خپل کنسولګری د کارکونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
په روزګان کې د 950 میلیون افغانۍ پارزښت د لیلی د جوړولو چاري پیل شوې د دې لیلی د جوړولو چاري او د بنسټ ډبره د سیشمې پروس په مرکز ترنکوټ کې کې خودل شو په دغه لیلی کې بدل ورو پروتو سیمو او نور ولایتونو مامورینو سیګي خو دغه تل د پانتین مسولین هم د لیلی غوښتنه کوي په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان رپورټ را لګلې
روزګان کې په لومړي ځل د لیلی د جوړولو چاري پیل شوې دا د لیلی د جوړولو چاري او د بنسټ د بارې سیشن په مرکز ترنکوټ کې شته ول سو
از اوس په کې څه ځکه چې کار کړی دا شانه منو
دا اورزګان د پهونی سرپرست رئیس عبد الله صادق د یاج لیلی د ډبرې د شودلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل د لیلی د 280 کسانو ظرفیت لري او لګښت د افغان دولت له لوري ورکول کیږي نو موړی وای په دغه لیلی کې به د پهونی ریاست هغه مامورین وسیږي کوم چې د نور ولایتونو وي او یا هم په دغه ولایت کې د لیرو پروتو سیمه وي څو په اسانی سره خپل وظیفو ته رسیدګي وکړي د پهونی ریاست مسولین وای د یاج لیلی په جوړولو سره به د کارکونکو امنیت هم خوندي سي
بیا ځای سو ها کسان چې مرکز کې رسیدګی نه لري کورونا نه لري د اوسې دوه ځای نه لري دا د پرم د لیلی د تعداد د برکشه شو په دونیم جریبه هم ځکه کده څلور منزله ده څلور پنځوس وتاکه ده د 204 تا کسان د ځای 2005 لري په 15 میلیون افغانۍ باندې د افغانستان د دولت ته خاصه بودیجه ورکول کیږي د جهان ډیزاین شرکت سره قرارداد شوی دی
بل خو بیا په دغه ولایت کې د پهنتون ماسلین وایي دولت لپاره مغور زولي او خپل حق یې نور کوي دی وایي شپږ کال کې چې دولت ته پیشنهادونه کوي چې سولې لورته جوړ کړي خو تر اوسه پورې د دې غشتنې نه دی منلې
بسم الله الرحمن الرحیم زه خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکی په حال په دې پهنتون کې درمانیمه نه په زراعت کې زده کړې کومه موږ د لیلی ستونزه داسې ده چې ستونزه لرو دا د لیلی هغه تعمیر جوړ شوی دی هغه نه راکي او اوس په دغه کې دغه هم راڅرګردي وای دا د درولم ده موږ دوه سرپناه زاینه لرو په کلی کې څوک سرای نه راکي او ډیر د ستونزه سره موږ مخې کچې د ازمر د لیلی غو وخوړې سي خو ډیر بشي
نوم عبدالحدید تخار ولایتم او دلته راغلی دویم سم حاصل د زراعت منځل اګرانمي څنګه موږ څنګه په لار کې زیات لرو چې په لار کې کله موږ ځونو ډیر مشکلات لرو بیا چې دلته راسو متاسفانه ځای نه سه لیلی ده چې دلته ستا دام راسخه خې نو دا موږ مشکلات یو ځنې غشتنه مو دا چې موږ ته د لارې دغه جوړ کې د لارې سم سیو لیلې را ته دغه کې
اورزګان ولایت یو د افغانستان لنه امنا ورستفات ولایتونو څخه دی چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې لتیرو دوه کلن رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې او ترڅنګ د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار هم د دولتي کسانو پر مخ تړلې او نه امن ده. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شپې ورزو لاندو خبرونه ته. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د کوم کاندید په اړه سرغړاوی دوی ته ثابت شي نو نوم به یې د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کابله ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه ده بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. بېګنۍ لوبه کې کندهار د کابل په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره کابل ماته ورکړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیری تختول دي. دغه سرتیری پرون سه‌شنبه د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تختول شوی. د امریکا د مالی وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي او د یوې اوکراینی جت الوتکې د لویدو په پیښه کې 2 پیلوټان وژل شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سولې په اړه یو راپور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا، هیلې او هڅې زیاتې شوې. د دې شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې‌شنبې په ورځ د سولې د پروسې په اړه په یوې غونډه کې او ویل چې د سولې د پروسې په اړه یو هر اړخیز میکانیزم جوړیږي او د خلکو له نظریاتو به پکې استفاده وشي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا هڅې کوي چې د سولې د ټینګښ لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي. دا خبره د دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. ښاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو، هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل.
نن من کاملا له مذهبي پلوه ټولې د راتګ لپاره اسلامي مذهبي فتوان لرو او د ټول علماو او مذهبي نهادونو په دې باندې سلا دي. دوهم ولسي په ټول افغانستان کې ولسي حمایه په قوت باندې رامنځته شول.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی دی. همداشان ښاغلی خلیلزاد په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان، پاکستان، د عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول.
ازادي
ورسای راپور هم دا چې د نورستان د واما ولسوالۍ په اندرکون کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره په سترو تیږو کې چاټۍ جوړې شوې دي. دغه د دغو سترو تیږو او د دغه باغ خدمات 4000 کالو ته رسیږي. زموږ همکار روحالله انوري یاد بڼ ته تللی او په دې اړه یې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی.
مخکې مو درته د نورستان واما ولسوالۍ کې یو ښکلی باغ اندربن معرفي کړی وو چې د خلکو په وینا شاوخوا 3000 جری بزمګه کې آباد دی او نږدې 4000 کاله لرغونتوب لري. دا مو هم درته ویلی وو چې ولې دا باغ د اندر په نوم یادیږي او د کومو میوو ونې پکې ولاړې دي. په دې ونو بوټو کې د انګورو پریمانه تاکونه هم شته چې له انګورو به شراب جوړېدل او د واما شراب ډیر مشهور و. په نننی راپور کې په دې خبرې کوو چې د انګورو نبی څنګه شراب جوړول. د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکی عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، بیا به یې د شراب جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او اوبه به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه 3000-4000 کال به یې دی، 3 ترناونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې، کوپر وخت کې دا شراب خانه وو، دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځای هم کار کوم، دوه ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شراب خانه وکنه شرابي خلک وینو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلې د 219 مخ څخه تر 220 مخ پورې په یاد ولایت کې د شراب جوړولو په اړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو 3 ډوله شراب جوړول چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول تور شراب و. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر 2 کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل چې دا ډول یې له نورو ډیر قوي و. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه ایمار تعمیر باسازی نه الله رب العزت هغه دغه بیانوي وتنحتو للجبال بیوتا فارحین عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغه به ګټ تریشت د ستوګنی ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګټ به تریشت هغه جوړول. د قرآنی نصول ثابتېږي چې دا د 3000 کاله را په دیخوا د عادیان او سمودیانو وخت نه په دیخوا دا د ګټې تریشت هیڅ کوم ځای کې ثابت نه دی او نه شوې دي. د دې له خاطره دا خلک وایي چې د قرآنی نصول ثابتېږي چې دا 4000
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته وو، ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو. خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تنوای
کم ورش دیو کم غونډی کې د خلک هغه وخت سره کم مشران به ودي کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګه ودلته غټه ودلته ادګه جوړ اوس ادګه جوړیږي دلته غزا د غزا کې باغ مشوره شورا ځای به ام دلته بدیو مشورتي کم پروگرام بو دلته بد شراب دي زنه دي صندوقونو بخښه دلته بس کل خلکو
خلک وای باید د اندر باغ او پکې دشته تاریخي آثار او د ساتنې لپاره دي حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو آثار په قطار کې داخل کړي
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل
دغه د لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کې یا چار دیوالی وشي یا دغه وشي سیمه خردار دغه تاوش
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسولینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړی دي
اطلاعات او فرهنګ خوانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې په همدې مورد ولیدل متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و دا یو تاریخي باغ دی موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري کې ډېر زیات آثار دي عصر حجري آثار پکې دي هلته حوضونه دي کمر کې توګل شوي ویالې دي نور آثار دي نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا په افغانستان کې د ټوریزم لپاره یو ډېر مفید آثار خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي آثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند جواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومنې دا د یوې نوې خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونې می د فرا ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي نور پیغامونه به هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو خو لمړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زبه د لمړنی اوریدونکو پیغام تاسو دروورم چې خپل د دوی ستونزې بده دوی په جواب ووري بیا دوی ته لطفا جواب ورکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینۃ اللہ تاسو پر کر شم موږ د پرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر د لارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزادۍ چر پوسټاز موږ په خشل ودي چې افغاني اخی درې ساعته درولې او دې درې ته لور ځای نورم ولاري دا موږ راغتم چې ورول چار واس پورې واسو السلام علیکم
بلې مهری صاحب د دې اوریدونکو ستونزه تاسو ورته لطفا دې ته جواب وست
د دې ورور ستونزه واقعاً قابل دي ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د یو وختو کې د البته د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخصوصي وي او پیدا شي وي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوسو نفر هم په دغه 1500 شهره کې شهره نمبر 1 کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول سوي دي همدار او اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل سوي دي خو له دې مشکل در اف کول د لپاره یو اوږد پلان د ضرورت چې اوس فعلا هم موږ مسولین همدار تمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او په مجموع کې
یعنی پایندی کې دا سیستم زمخ ترانه سي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوزه به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سر کې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګری لري،
تقریباً ولاره کې پوسټي ډیر زیات شي دی او دیوی پوسټي نه پینځه ځای نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی واسه د دې پاړه مونږه د تاسو سره تر دیول لاره چې دی وختونه کوو چې دا ستونزه زموږ ته زړه حل شي.
بله مهری صاحب، دوی هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاک له هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ